السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تنظیم غړي شوی د حضور لپاره نیمنړی او د غرض ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیاله دربار وای په افغانستان کې د روژې په مبارک میاش کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. دربار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، له یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا پروژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللې دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپل کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته انکړه شوی وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه چې قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د وی درې پوړیزه ودانۍ د نړیدو په پیښه کې نه ته نمړ شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د اسوشټ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکی رضوان قادر وویل چې د نړیدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو رالویدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې څلور کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړیدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړیدل ډېر عام ځکه دي چې د اژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجنو غوګونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د خوانځیو پرانستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دغه وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حتی اقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیول. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تک تا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره لی. خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی دی. خو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره موږ د جړاند خويند او مایند په سترګو کې وښه کې خندا او خواړه وي.
پریمګ دی چې والو زم، پریمګ دی چې والو زم، زما وزرې ماتړې.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي
وزرې ماتړې شپو تا پات کې.
قدر منورتونکو، د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې شوې. امدارنګ په انتون ته هم د دوی تک منه شو. افغان جونې وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ خوانځي او پوهنتونونه پرانستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم خوانځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری یا شیان مو اخیستلن. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سکل د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دای ډیر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان جنو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدا کړ سره سم شوی دی. زدا کړ د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زدا کړ او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هرڅه نوم چې اور باندې کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه د کنر ده ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو خوونځي، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي لوغو سره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه باندې پوهې اترونه خبرېږي، پرته له دینه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي، او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلې دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روانه، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دیته یو وحشت په یو زناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک، او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولی کچیرته زه واقعا مې بالغ انسان وسم، نو بل شکه چې په دې حق به قائل وسم چې زه یو خزان لرم یا یو کور ودان لرم، او یوازې زه لږه سره کولای سم هغه تودا اړي پاتې پیړي. نور خزي او خنجونی چې دګدی یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ډک، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. نو موږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایله لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو جونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحال چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي عزت جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څو وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي. هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی. او که وږدم که خلاصې کړي، نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسیږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونز. حق یې دی، دی وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د هوونی او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او په هنتون د زده کړو ځای نشینیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوګیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغه وخت کې مونږه په کور کې دې ته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنجو تختی کومه په سر د ماسي او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمین نیوي مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
اما یو څه مودا ستاسو درس ورکې جنو ته څومره غټوار وو؟ دا درس
ډیر زړه غټور و. هغه جنکه چې مسره هیڅ وخت په نه ویل ما اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم صاحب شاګرد چې هغه ویل کې نمونه کې دا ملي کې ول ملي شي
اوس بیا اماغه سی وضعیت سره مخ سی یو بیا انجونې په کور نستی دي. اغه کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایي دوی څه وکړي د انجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر په دې دی چې خلک مثلا په کارونه کې دي، په کور باندې کې دي، حتما تعلیم یافته شي نه پېښته کوي. اوس دا په شان په لاره د شو چې اکثر کله کې چې راکې مکتب ته تللی تر دوه سو څخه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دا هم پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډی د کلي ماشومانې هغه ځنکې چې پرن تعلیم نه پاتې دي نشي کولی شي تاسو تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي. نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې خلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دوه آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه دفعل کړي وو کنه، او هر کورس تقریبا راتلې چې رقیب راتلې ورته پنځوس پکمن راتلې ورته.
بله، یو خو ګاڼې صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکې سره درسونه ویلو کنه. دوی د سوي سره سم دوه شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دته د سوي امتحان ویلې کنه، دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه. یو امر به واخسو د ریاست مرحله راځي مثلا زکاول شي څلور څو درسونه کوو یم کنه، یو امتحان به ورکړي د نه له ورسره کومې مرحله هغه شاګرد مچو یې په اول کې نه کول شو چې څلورم کې کې نو په پنځه کې کې نو تاسو هغه ته ورده د صلاحیت او چې امتحان به واخسو دا به وبل تکې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي، آیا د خپګان به ځای ونیسي او په دې فکر وکړي چې یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري؟
خبره خدای ده چې دوی په خپګان او رواني تکلیفونه پیدا نکړي او د فشار نه بزن تر دې چې دا غته عمل ته نور مرجنه دي او یو څه مشکمر کې اوس نه چې دې په دې تکلیف نه تښتي دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصرفه کړي نو څه کوي په دې معنا چې دوی باید تاسو کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څو خپل باندې کې دي باید تاسو ځان ته تدریس وکړي دا غیر ترڅنګ یو څه ویل کی پروا نه کی په دې کې پکې کې دا یو ساتي سبق دی یو ساتي پروژه دی یو ساتي ځو خامت دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داد چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا کې شي نه ورانه ورادیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دی اوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولی شي اوري ځان مصرف ساتي نسبتا دې شته مثلا د نه هسته جوړ خپل نو کې او خپل یو مرز ده نه تکي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشته او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پر تاسو باندې مکتب بند شي دائم دې پر تاسو باندې پاتم بند شي دائم دې پر تاسو باندې کار بند شي نه هیله من چې هر څه خپل پکتې سر ټول کې په دې خاطر باندې دوی خپل نه د لاس اورني کې او مبارزه
طالبانو په تیر دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوئ؟ ډېر زیات آرام ما وکاله ته
چوکې مورې ستم شوارز کال پاتې ما کې نشته مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشد ملاس کې تختې تا ولاړې نو سره وو پاو چاو کې یو کلمې چې زمونه د دې تزما تر دې ته پارځو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم پلنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد امي د استاد دې تا په تټې تې پارته نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا هیروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅو تور لڅو کولی یو هغه غالډې پایلې کوم تخته ورته نه کېدل چې کوم چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سې کوم تخته ورته کېدل تاسو څنګه یې راو
د اسلام دین هم په نارینه وو او خځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل د ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کم راضی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولي كما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل هغه قلم او به دي قلم ته ورته لسی ولیک هغه ویل تسولیکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دي نه پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته ستاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانو او هغه کسان چې علم ورکړی ستاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه ناری نه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځ کړی اسلامي شریعت وځ کړی دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینام هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستل دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینام د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسو د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پاتې رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه هله د چې تاسو ټول با روغ جوړی است د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفری د سیال ستاسو قربانی نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی ازموک د ملما د ټولنیوز په خنۍ خبريال عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنوه پختو. حمیم صاحب ډیر مننه کوم د ودان چې وخت راکړو مخ سره خبرونه کې خبري کوي ک په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک ده پیدایښت چرته شوی دی او ذکرې چرته پیل کړی دی.
ډیر مننه فريدي سلامات وسې ژوندې وسې. زه په اصل کې د ورزغان ولایت یم اما زه په المانو ولایت لشکرګه کې پیدا شوی یم اما د لوی سوی یم او عملت می شونځیل ستید عملت می ټول ژوند مې لامه غزای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د ورزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب د ذکر د پایل لراته وایا خونځی ته د نومړي ځل لپاره چا وړی وي هغه ورځ دی هدیږي ځکه عموما ماشومان چې خونځی ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځی کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد د کوم خاطرت شی ورنلري؟
زه شوم زما ماما بوتلم هغه شونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم چې ما واغې سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې شونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت وو، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وو، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه ته وایه، خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو غدر نه تکړه وو، او کوم مضمون دی خز دکیده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم، ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما. ما چون دیني درسونه ما تاکي بوله، مسجد تمتلله، ما دیني درس مې وله، او بیا د دې ترڅنګ طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه و چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی راباندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم را ته وایي دا چې ماماګانو کړه اوسېدې زده کړې په مسافرې کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان مې ټول هغې ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغې ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې را ته وایاست؟
زه چې کله لسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو زه کشرم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د فاریاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم، که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشاله وم، پلار ته می زنګ وای هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار ز غونتون ته کامیاب سوې ما اوس به د څنګه وکم ز او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب سی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړې ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا ز دولتي پونتون ته ولان نړم او چون پلار میم ضعیف و فاغم سپینجری و درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې دا ول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدار ارمان بو چې کاش زه مانته وسای چراکم یا زال د ولار سم از کار وکم. ما په هلمند کې کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوم. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوم د بریالي ریمه په نوم باندې، هغه کاسل ته استعفا ورکړ او ول چې زه اریانا نیوز، اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولې ده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورتو ما یو زه خود کار کوم. به مشکل دا و چې هغه وخت کې زه چهره تن ډیر کشر مال می دلمه، بیا وای زه سید خو زیل ته کوم چاته ماری فکر لمه، بیا غیره ټول چې مر څنګه درته زه بیر تراله ملمن ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوا هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی. بیا کوم بل کس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي، ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته ده لنګ د پلان کاس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي لاغه څخه وسایل تسلیم کوم داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو سم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مال مې ده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې، ما یو ول ته څه مشکل نه زمال ته دم کار کوم د دوه وخت مې هلته کار کوي. بیا دا چې دل نه دل و ما ته وایي زه سید ولاړ سه، بیا ما ته څو پیسې هم راکړې چې داستا مصارف دي. زراله ما یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار ویلمن کې، بیا راته بیا زنګ ووي چې داستا امتحاني دوره و ته کامیاب شوې راسه مور ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شل کلونو کې او تاسو هم غیر ځنې رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شم رم بیرته ژوندې نه راګرځم؟
البته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې وو. که هلمند کې وو البته دوامدار جنگ وو، که روزګان او جنگ او که زابل او که کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ او، نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو. دا سې ډېر ځایونه راغلي دي، دا سې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي دي چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم. ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نه خواسته کوم مین انفجار سی ازدل تو وجل سم مال چیز ما موبایل بیت پاسورد ونه لری چې څوک خلاص نه کیا دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وی نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیش سره مخ سوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورد به می استکاو چې مال بیا په اسانی سره څوک سم فامیل ته زنګ وی چې خبرې کی چې دا غلک یا مر یا ژوند دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي
فریدی اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحه ته بدللم چلته به ډیر کم خبره اعلان تل یوازې هغه کس زما سره دوا ملګری و چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به علمن کې همیشه یو ځای به داسې خطرناک ساحه ته تلو کڅ هم نور مشران خبر اعلان به واغی اکثره کسان ان یعنی ممکن مشکل به درلو دستونزه خو ډیر کسان نتله داسته هوته به چې به ما زما راپور به نشریدی په ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټند اپ نشریدی او ما به خل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه پیټ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه به بیا ولاړ سم بل ورځ به بیا ولاړ سم او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دې ولایت د خلکو د پاره مال یو ښه چانس دی زه به دا مس نه کوم چې په هره طریقې زه به ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت به د خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب کدام راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هل ته دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څه وي
فریدې انت ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اتا داس زایون را داس سیمې داس مسائل به مخ ته تلل چې د بي وسې څخه به بغیر لدې چې وش کې به ما ورته دوی کړل نور به میڅ ما لاس نه راتل چې زه د خلکو سره کومک وکم ناغه خلک هغه وخت کې د پام غورځول سی و وس هم تقریبا ل پام غورځول سی دی مثلا لوی ستونزال ته د شونزي و انت د تعلیم پاړه باندې و عمل ته لوی ستونزه د پاکو بو پاړه باندې و اته بدبختی یالت د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا د لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه په ملنونو افغاني ارزښت ترلو دی امه د سیري ګوټان سیري کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و د به الټ بزګرو کار به وي داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس په بدبختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو نه پاک کاروندا کی کار کی یا واغه بیچاره پتې نه پویږي چې د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړېدل ام هغه به د مجبوریت څخه یا هغه د سیو رواج او په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه به دغه سیو کار وکړي ام دغه بزګری وکړي نو تاسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولي د خلک دا رقم دی اولی تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راته وای په دغه 13 کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت پڅکی وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دا دغه مقاومت دوی لکه مکول او د دوی نارینه و پدې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندي دي
ذکر در توام چې حالت ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی مساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوا کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانه دي چلته ملکی حکومت ولی جرمنس ته کې حالت دوی تر تسلط لاندې او سیاله سیمه یا خلک نو دا ولسوالی چې ما نو مان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاسلی کارخانه کارځای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دي کې ځینې سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کونډه نیوي الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه و ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغو ولسوالۍ څخه نظامیان نه و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودې خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډېره تنګ و شهر کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله زما فامیل هم مرا انتقال کړی و کابل ته مې راوستلی و او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله ما هغه شپه باندې زه کور کې وم زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي بیا مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم شنو چې بلار د سوال دا یو تاریخي شی ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښي کني خوښ آمده ما دا به ثبت سي باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه را نه کړه چې مشتلي وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کی اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ساسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق مریم تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا او مریم لاړ همالته، د پخوانیو کسانو څخه یوازې زه او صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتو وو تر ډېر وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بدشیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون، هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې، هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي، او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي، پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بمپ سو دے سودا گرا سودا گرا پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی دجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا وی یوسف بشان اسپیر پسل نسل ننسوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
فیسبوک کاروئ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
در څه خطلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمہیں وانا قتلوا میں بخا غگ دے نشم در تمہیں دیر و جڑلوا میں بخا
شم درته می دیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار دپار جب نستا